په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن د 1999 مریز کال د حمل د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان يم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته د خبری مجله وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې د افغان مذاکراتي پلاوی پاړه د طالبانو تر اتخاذ وروسته له خبرګونونو مخبرو. نور مطالب هم شته خو په سر کې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. په هند کې بند پاتې شوي نږدې 2500 افغانان به افغانستان ته ستانه کړل شي او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکو له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوخت دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ د 9 څخه پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیگا دا خبر په ټویټر خپور کړی. آریان لیکلي چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د کابل ښار یوازې د ډیر ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته د تګ، د امنیتي ستونزې په حالت کې له کور د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ښار او ولایت تر منځ تګ راتګ بند دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایروس پر ضد مبارزې ځانګړي کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه 3 اونۍ تړلي وي. په پکتیا کې پرون د مارچ په 9 د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. ته پکتیا والی ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل چې 14 په ګردیز کې شوی ده. عبدالله حسرت د ګردیز خال د ابراهیم خیلو په کلی کې د دښمن د ماین د 14 کې یو شپکلن ماشوم وژل تایید کړی دي. حسرت ادعا کړی چې وسلوال طالبانو د احمد ابا په ولسوالۍ کې یو ملکي وګړی د کرکټ د لوبې په وخت کې ویشته او وژلی دی. د پکتیا د والی ویان همدار از ویلی چې د روحانی بابا په ولسوالۍ کې 4 وسلوال طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي. له هند د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو وړاندې روانه ده. د سفارت شارج دافیر پرون د مارچ په 28 په ټویټر لیکلي چې هغه افغانان چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وو په 2 پروازونو کې افغانستان ته به ولېږدول شي. د هند حکومت تېره اونۍ کامیر هوایي شرکت ته اجازه ورکړه چې په 5 پروازونو کې افغان مسافر له هند کابل ته ولېږدوي. کامیر شرکت ویلي چې له نوې ډیلي کابل ته د ستنېدو لپاره یو ټیکټ بیا $380 ټاکل شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګر هم یو شمېر افغانان کابل ته ولېږدول شول. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړۍ پیښه په هرات کې چې له ایران سره پوله لري ثبت شوه. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو موږ کاکلا ازادي راډیو ری او اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د چین حکومت روغتیایي کارکونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کورونا وایروس د ازموینې ریاټرس کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چینایي ډاکټرانو 8 کسیزه ډله به 2 اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید-19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې 1400 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 2 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا وایروس اکثره اخته وګړي له ایران ورته نه شوي دي. د کورونا وایروس له امله په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600 زیات شوی او تر 2800 زیات انسانان له دې امله مړه شوي دي. د چین په وهان خر کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټو به بل کېږي ژوند د دې کېدو په حال کې دی. د خر تقریبا دوی میاشتې تر قرنټین لاندې تیر کړي، خو په نور نړۍ کې خلک له دې وایروس په سختۍ کړيږي. په وهان کې پرون د مارچ 28مه ترانسپورټي خدمتونه بیرته پیل شو او سرحدونه هم پرانستل شوې دي. په چین کې د کورونا وایروس لامل تر اوسه پورې 2,299 تنه مړ شوي چې 3,100 په هوبۍ ولایت کې و. د چین حکومت په هوبۍ کې سخت بندیزونه لګولي و، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي و، خو د چین د حکومت د اقداماتو نور نړۍ ته د دې وایروس پرېدو مخنیوی ونه کړی شو. د چین چارواکو پرون وویل چې 450 نوې پیښې ثبت کړې، خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوندې خرڅوي. روسی نفت پرون د مارچ په 28مه وویل چې له یو شرکت سره چې سل په سلو کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلې دي، ټول خپل برخې پرې خرڅه کړې او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړی او د تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کیږي. خاید امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوې وي. د امریکا او متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په جنیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولې ده. قدر من اوریدونکو، دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې د ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه شوی. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 15، هرات اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 15، کندهار اسمان ځای وریز د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 10، مزار شریف اسمان ځای وریز د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 10، او جلال آباد اسمان ځای وریز د ورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 15.
تاسی ازادي رادیو ته وکست. د سولې په چاورو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لست وروسته ده او بدلون نه پکې راځي.
د مذاکراتي پلاوی دغه لست چې نه هي شوې ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لخوا دا فاینل شوې لسته.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وه. په کابل کې بنن پولیس ګرځبندیز جدي ونیسي.
موږ مجبوره کیږو چې د قهریه قوه څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل دا غواړو داسې یو کار وکړي.
د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی. او په بهرنۍ موضوعات کې به واورئ چې د چین حکومت روغتیایي کارکونکي او له طبي وسایلو څخه ټکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. نور مطالب هم شته، ملتیا مو کړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لست وروسته ده او بدلون نشي پکې راتلی. وسلواله طالبانو پرون ویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د هغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بل پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي چې که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی پر جوړښت پوښتنې راولاړوي باید په خپل هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوی کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوی سره د خبرې وکړي. ناجی انوري وویل دا پلاوی تر ډیره مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
آیت مذاکره کننده جمهوری اسلامی
دی وی باید ویم چې دا افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوی ل مطرح او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې پترت کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمول توپ موضوع په افغان دولت پورې اړه لري نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنځم به پورز طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو شت کسیس پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت د کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي، خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوی سره خبرې نه کوي. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبر کړي بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازي نه دی، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د طالبانو د ایران په اړه لیکلي چې په سولې او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوړه کولو انتخاب نه لري. رولاند کوبیا پرون پر ټویټر لیکلي چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوی پر څرنګوالي خبري وکړي، باید پر خپل لوري هم خبري ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازي توپ کولای شي. رولاند کوبیا طالبانو ته لیکلي: ستاسو له خوا شزي چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوی ونی وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبري پیل شوی وای، خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بل ضربه ورکولای شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوی د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د خنډ یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشکېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپل 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت تیرونه ویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سه‌شنبه په ورځ د بشري خواخوږي او په مشروط ډول خوشی کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې د حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر وځنډید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونی په پایته رسیدو سره سم دغه ولایت د خار په نږدې څنډو کې او دغه شان دغه ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو مصالحانه تحرکاتو زور اخیسته او د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه له کندز څخه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت د خلکو امیدواري زیاته شوې ده، خو د هیواد په شمال ختیځ زون په کندز ولایت کې د نامنوی په اړه د خلکو اندېښنې لا پر ځای دي. شنبه د کندز ښار شمال خوا د پولیس افید سیمه د جګړې شاهد وه. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالجلیل جیلانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه څو وخت کېږي چې دغه طالبان د ښار کې دننه په امنیتي پوستو او امنیتي ارګانونو بریدونه کوي، خلک ډېر زیات ورخطا او په وحشت کې زندگی کوي. حکومت بیخي پاملرنه نه کوي، جدي نه دی دغه موضوع ته او باید جدي واوسیږي. دولت په دې کې ډېر خاموش او چپ پاتې دی.
د کندوزیانو په وینا چې په دې ورستو کې یو ځل بیا د ښار په نږدې څنډو او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي میرویس احمدزی په دې اړه وویل:
د دولت مخالفین په مختلفو پوستو باندې کولسوالۍ د کډنه خار پوستو باندې عملی کوي، نو دغه دوی کارونه تر څو پورې دوام لري تر څو به داسې کړنې کوي. نو هیله منم چې د خپلو کړنو ته پایټکه کېږي او راشي د مذاکراتو میز.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي
چې د سیمیزو چارواکو د بیغوری لکبل هر ورځ د کندز خار شاو خاصمی د جګړو شاهد وی
راځي بشتری د سرات د تاتا تصرف پروګرام هاسو همیشه د دروازه کندز
د کندز ولایت زیاته برخه د طالبانو په واک کې ده او ځینې ورځې د ښار نږدې څنډې د جګړو شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو پر اقتصادي او نورو ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو هر ډول بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري او دغې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې امن نظم اخلال او د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ وایاند هجرت الله اکبری په دې اړه وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی همیشه به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر شهروندان خود آمادگی
دولتی ځواکونه د وسلوالو طالبانو هر ډول بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري او نن هم دغې ډلې د کندز ښار پولې سفید سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی و او دغه برید د دولتي ځواکونو له لورې پر شا وتنبول شو او په نتیجه کې درې تنه طالبان ووژل شول او درې تنه هم ټپیان شول او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. د کندز ولایتي شورا انتقاد کوي چې تیر کال د دې ولایت په کچه د افغان ګډو ځواکونو له لوري څو ځلې په بېلابېلو نومونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیاتونه ترسره شول خو لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان حضور لري او هر ورځ د دې ولایت د ښار نږدې څنډې او لویې لارې د جګړو شاهد وي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیوا بهرنی موضوع د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره واسوله. په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوخته دی. د چین د مرستندوی ډلې دارکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هوایي ډګر ته ورغلی و. نور د فرشتي جلالزی په راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه د کورونا ویروس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي وسیلې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شاملې وي. چارواکو هم درز ویلي چې د چین حکومت په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره چې د کورونا ویروس لامل پیدا کیږي د یو ځانګړي روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې تکړه چې د چینایي ډاکټرانو او تکسیز ډله به دوی ونی په پاکستان کې وي او له پاکستانی ډاکټرانو سره به د کووېډ 19 ناروغانو په درملنه کې کومک کوي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا شو خو چینایي چارواکو پرون ویلي چې په ووهان کې د خلکو ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. په ووهان کې پرون ترانسپورت تر وی اندازې بیا فعال شو او د ووهان سرحدونه چې د قرنټین له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. په ووهان کې چې 1.5 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي چینایي چارواکو سخت بندیزونه لګولي وو. په دې ښار کې د کورونا ویروس له امله 3,100 تنه مړه شوه. د چین حکومت پرون هم د کورونا ویروس د 450 تازه پیښو د ثبت خبر ورکړ خو وی ویل چې ټول ناروغان له بهر ورغلي وو. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په هغه هیواد کې 1,400 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 12 تنه له دې عمله مړه شوي دي. د پاکستانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا ویروس اکثر اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. چین او پاکستان نږدې اقتصادي روابط لري او د چین حکومت په پاکستان کې ستري پروژې لري. پیکینګ او اسلام آباد د چین او پاکستان اقتصادي دالیس په نوم ګډ پروګرام لري چې پر اساس د چین حکومت په پاکستان کې د میلیونونو ډالرو پانګه بنده کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که چیرې کابل خاریان د ګرځبندیز اصولو تجمن پاتې نشي له قهریه قوې به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیاله وینده مروه مینی که څه هم وایي چې تیره ورځ ډېرې هټۍ، حمامونه او تفریح ځایونه تړل شوي وو خو مني چې د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې ستونزه موجوده وه. افغان حکومت له پرون راهیسې د درې اونۍ لپاره په کابل کې ګرځبندیز اعلان کړ. له هغلې امینی سره مې تیر ماښام مرکه کړې او په سر کې مې په کابل کې د ګرزبندیز د لومړی ورځې پاړه تری و پوښتل.
کورنۍ چارو وزارت هر وزارت د کابل ښاروال او همدارنګه د کابل محترم والی د افغانستان د خلکو سره د موضوع شریک کړل د کابل قرنطین کېږي او له ټولو هېوادوالو څخه یې په تېر محترمانه شکل باندې وغوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي او له کارېدونکي څخه له تګ راتګ څخه جلوګیري وکړي، ټولې ادارې رخصت شي، کارونه متوقف شوي دي. بېل هغو وزارتونو نه چې استثنا دي، هغه د اولیا موادو د خوراکي دوکانونه او همدارنګه د صحي مواردو او د امنیتي ارګانونو دغو استثناونو رخصت ور دوکانونه، هوټلونه، حمامونه او هغه ټول موارد چې په کمیټه کې فیصله پرې شوې وه دا ټول بند شوي دي او زموږ همکاران په دوامدار توګه باندې نظارت لري تر څو بېرته خلاص نه شي او د دغه ویروس شیو او د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړي. او مهمه مسله دا ده چې نن دا یوازې برخه کې کومه ستونزه درلوده هغه د خلکو په تګ راتګ کې چې له بعد هغه چانه و مراد کړي په کابل کې ټول خلک په عادي شکل باندې له سهار ورځ باندې سرکونه باندې تربار ګڼه ګڼه وه او دوی مراد نه وکړی. په باور کې فرمان صاحب زه د خبرونې له طریقه غواړم د افغانستان خلکو ته هغه څه قصه وکړم چې ما خپله په خپل سترګو ولیدل. چک پوینټ ته موټر رانږدې کېږي، شپږ نفره په یو موټر کې غواړي بل چېرته لاړ شي. چک پوینټ رانږدې شول، درې ترې ښکته شول او یوازې د ویل لپاره چې هغه د پولیس سترګو ته خاورې ورمشینې چې دغه په دې موټر کې خو درې کتلي، اما چې تېر شول بېرته څو قدمه وروسته بېرته راجګ شول. یعنی پولیس که تاسو سره برخورد کوي تاسو تروي او تاسو وایي په یو موټر کې له درېو کسو څخه زیات مه کېنئ، هغه د تاسو د صحت او سلامتۍ لپاره، تاسو د ژوند ژغورلو لپاره دي. نن ورځ زموږ برخورد ډېر نورمال او ډېر هغه د دې لپاره چې ټول کابل کې خلکو په هوایي نه درلوده چې دلته قرنطین شوی کابل او د دوی تګ راتګ بندي.
یعنی که په راتلونکو ورځو کې ورته چلند وشي نو اقدام به فرق کوي او څه بلې؟
تاسو له شاکه فرمان ته دلته موږ اعلان وکړ چې دا وضعیت اضطراري ده، حاصل ترورست څخه له انتحار انفجار څخه موږ ته کرونا ویروس اعلان د خطرناک ده او د ټولو هېوادوالو د وژلو لامل ګرځي. په ټوله نړۍ کې اضطراري حالات اعلان شوی، زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې جدي سترګه باندې نه ورته ګوري. سره له دې چې هر لفظې ډول باندې موږ پوهاوی ورکوو، هر له سبا د ټولو هېوادوالو باندې غږ کوم ستاسو د خپرونې له طریقه چې که تاسو تګ راتګ ته یعنی بندې نه کړئ او بیا هم متخلف اوسئ، دې له ضروري موادو نه چې د کمیټې د فیصلې پر اساس باندې نه راغلي دي، موږ مجبور کیږو چې له قهریه قوت څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وسي. اما په ځینو حالاتو کې زه فکر کوم چې موږ به مجبور سو چې دا کار ترسره کړو، جدي صلاحیت ورکړل شوی دی چې له سبا به قهریه قوت څخه استفاده کیږي او خلکو ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروا مینی و چې ازادي رادیو ټیر ماخام ورسره مرکه کړې و، کورونا جدي ونیسې ځکه چې په اکثرو هیوادونو کې ډیر کسان په دې وایروس اخته شوي دي او ډیر شمیر هم له دې عمله مړه شوي دي، خو یو شمیر بیوز دی بیا د قرنطین په حالت کې، د ګلبندیز په حالت کې له سخت ستونز سره مخ وي. د ازادي رادیو خبریاله له مهادی په کابل کې داسې یو کس کوټه ورغلی چې د لاسی کراچۍ په وسیله د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته انتقالوي. دغه کس کورنۍ وایي چې د شپې خوړلو لپاره څه نه لري و برو چې نور له مهادی پر راپور کې څه لري.
سره لدې چې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، خو ایوب هغه چاته ورغلی وو چې ورسره یې د دوه بوجیو اوړو وعده کړې وه، خو تشلاس بیرته کور ته راستنېږي. شل کاله کېږي چې کابل ښار کې د خلکو مالونه له یو ځایه بل ځای ته وړي، خو نن چې په ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی دی بیکاره پاتې دی. دوه وړې لورانې، یو نه کلن زوی او یوه ړنده میرمن لري. دوه ډوډۍ یې تېره شپه درلودې چې وې خوړې.
یعنی برای چاشت نان خشک هم
ندارم. سهار د خوړلو لپاره څه نه درلودل. د نن غرمې لپاره هم همدا تریخ چای لري.
دا یو کور ته مې سړی یو کیلو والا دا شولې بریز ماته راوړ، شپې مې وخوړ. زه ورځم من غرمه فارم دومره لکه مې وخوړ، لکه پاته دوه قاشوقه درې قاشوقه، نن شپه خو هیڅ نه ستا کوته.
دی ایوب میرمن وایي کې د محدودیت حالت په کابل کې دوام وکړي دوی به وږي پاتې شي
کښناګي اولادان دغه چې هستا
ماشومان به لږوږي مړسي په کور کې نه خرص لرم او نه هم پسنداس او نه هم ځوان زوی چې ډوډۍ راتراوي
ځواندارو کو بخښمه چیز
کو خو په افغانستان کې د ایوب په شان میلیونونه نور افغانان هم وي چې د خوړلو لپاره څه ونه لري د شمیرو لمخه په ټول افغانستان کې 450 سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي چې د تګ راتګ محدودیت او د بازارونو تړل بده ایوب او نور میلیونونو بیوزلو کورنیو فقر څو برابر زیات کړي
خدای دې ولسمشرته توفیق ورکړي څو مونږ سره مرسته وکړي خار چې بندوي مونږ کور کې کینو څو خرو تر دا اوسه ما یو افغانۍ هم کار نه دی کړی
مخکې له دې د دغه ویډیوس نه د خوندیتوب لپاره د نړۍ نورو هیوادونو تر دې سخت محدودیتونه او قیودات پر خپلو خلکو وضع کړي دي په افغانستان کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر لسلو اوخته دی او له دې ډلې درې تنه یې مړه شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي که خلک لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د دغه وایروس لمن به په هیواد کې پراخه او ناورین به رامنځته کړي د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تر تګ راتګ د بندي سختولو اعلان وکړ د کورنیو چارو وزارت وین طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 19 څخه به پولیس د کابل په خار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملی کړي له هند د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده د سفارت شارج دافیر